لامریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. هلمند ولایت کې د سړک غاړې د ماین د چاودنې لپاره اتلس کسان وژل شوی دي. د جنوبی کارولینا د پیښې وروسته ولسمشر اوباما په امریکا کې د وسلې په مسلې د بحث غږ بیا کړی دی او پوتین وایي چې روسیا تیرې کوونکی هیواد نه دی بلکې خپلې ګټې ساتي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې، زنه رانا یوسف سي او حسیب الکوزه د دې وخت خبرونو سره تاسو ته هرکلی وایو.
په هلمند ولایت کې د سړک غاړې د ماین د چاودنې له کبله اتلس کسه وژل شوي دي. د رسیدلو رپورټونو له مخې د هلمند ولایت د مارجه ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د ماین په چاودنې کې اتلس کسه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د سیمې څخه زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې برید هغه مهال رامنځته شو چې یو موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو. په وژل شویو کسانو کې ښځې، ماشومان او موسینه کسان شامل دي چې ټول د څلور کورنیو مربوط و.
اجرایه ریاست د ولسمشر غنی د تیر شپې د اعلامې په تړاو چې په یو میاشت کې دنن نه بعد پارلماني ټاکنو نیټه معلومیږي مخالفت وخود. د اجرایی ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په یو میاشت کې دننه ټاکنیز اصلاحات امکان نه لري چې راشي، نو په دې خاطر په یو میاشت کې دننه دا ممکنه نه ده چې د پارلماني ټاکنو نیټه دې معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېر ورځ د پارلمان د کار د غزیدو په تړاو یو اعلامیه خبره کړه. په دغه اعلامیه کې د پارلمان د کار د غزیدو تر څنګ ولسمشر ویلي چې حکومت ژمن دی تر څو د مسؤولو مراجعو له لارې په یو میاشت کې دننه د پارلماني ټاکنو وخت ټاکنیز تقویم وټاکي. په انحال کې د افغانستان پارلمان د ولسمشر غنی دلایل چې ولې پارلماني انتخابات په خپل وخت نه کیږي منلي دي.
د افغانستان د بندنوي چارو وزیر د خپل کار د لومړیو سلو ورځو رپورت وړاندې کړي. د افغانستان د بندنوي چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو پر عملي کولو کار کوي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. شغلی ربانی وایي د افغانستان د بندنوي چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په برخه کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو شمېر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره ګډ کار پیل کړی چې د اوږدمهالو همکاریو سندونه ورسره لاسلیک شوي دي. شغلی ربانی چې نن د شنبه په ورځ په کابل کې سل ورځنی کاري پلان تشریح کاوه ویل د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د سند د تطبیقولو لپاره یې په بهرنیو چارو وزارت کې یو کاري ټیم جوړ کړی دی. دغه راز بهرنیو چارو وزیر ویل چې هڅې روانې دي چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي او په دې برخه کې د دغه سازمان یو شمېر غړو هیوادونو ورسره د همکاریو ژمنه هم کړې ده. په همدې توګه شاغلی ربانی په دې غونډه کې د افغانستان د دریو سفارتونو او یوې نمایندګۍ د تړلو یادونه هم وکړه. شاغلی ربانی ویل چې پریکړه کړې ده چې د اسلامي جمهوریت سفارخانې په برازیل، سویلي افریقا او هنګری کې وتړي. شاغلی ربانی ویل چې بهرنیو اړیکو او د هیواد د اقتصادي حالاتو ته په کتو سره دغه سفارتخانو له یوې خوا مدیریت نه درلود او له بلې خوا لګښتونه یې له عایداتو څخه ډېر زیات لوړ و. دغه سفارتخانو د کار مسؤلیت یې نورو نږدې سفارتخانو ته ورسپارلی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د بوکو حرام د افراطي ډلې لخوا برید چې پکې 38 کسه وژل شوی دي غندلې دي. دغه برید د نایجیری په جنوب کې شوی دی. په یو بیانیه کې چې د امریکا د بندنیو چارو وزارت خبره کړې، د دغه وزارت بویان جان کری ویل دي چې بوکو حرام په نارینه او ښځو او ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، ښوونځیو، د عبادت او د کار په ځایونو کې بې شماره بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالات د تجمن دي چې په سیمه کې د حکومتونو سره له نږدې کار وکړي چې د دغه افراطي ډلې لخوا متوجه ګواښ د بېخ وستلی شي. وروستي بریدونه د پنجشنبې په ورځ د نایجیر د دفاع د سیمې په دوو کلو کې وشول چې د نایجیریا سره سرحد ته نږدې پراته دي. دا په نایجیریا کې مشت بوکو حرام وروستۍ بریدونه دي چې د هغو هیوادونو دننه کوي چې د نایجیریا د پوست سره یو ځای شوي او د بوکو حرام د ډلې په ضد مبارزه کوي. چاډ، نایجیر او کیمرون د بوکو حرام د ډلې د ځپلو لپاره د نایجیریا سره لاس یو کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کارولینا د ایالت د کلیسا د پیښې د قربانیانو د کورونی په اقدام باندې ډیر متاثر شوی دی چې وايي حقوقي آماده دي چې هغه کس وبخشي چې د دوی د کورونی غړي وژلې دي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د قربانیانو د کورونی دریز چې وايي مجرم بخشي د یو غیر قابل تصور ایمان استازیتوب کوي او همدغه د امریکا د خلکو شیګنه ده. پرون د جمعې پر ورځ مشکوک ډیلان روف محکمې ته حاضر کړل شو او د نو قربانیانو د کورونی غړو هغه مخاطب کړه او مخامخ خبرې ورسره وکړې. روف د بندیخانې څخه د ویډیو کانفرنس د لارې په محکمې کې برخه واخیسته او په ویډیو کې ملمدي چې دوه تنه وستوال ساتونکي شاته ولاړ دي.
د جنوبي کارولینا په کلیسا کې د بریدروس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د ساتلو په قانون کې په ملي کچه د اصلاحاتو په حق له د بحث غوښتنه یو ځل بیا وکړه. ښاغلی اوباما چې د امریکا د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو په ښار کې د ښاروالانو په یوې غونډه کې خبرې کولې په دې باندې ټینګار وکړ چې باید د وسلو په حق له خبرې وشي چې یو حل لاره رامنځته شي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې شرایط دا ایجابوي چې د وسلو د موضوع په اړوند اقدام باید چټک وشي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورنه رد کړل چې وایي هیواد یې تیری کوونکی دی او پر دې باندې ټینګار وکړي چې روسیې یوازې خپلې ګټې په قوي ډول بیان او په ډاګه کړي دي. ښاغلی پوتین د څرګندونې د سنټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي فوروم کې د سوالو ځواب په یو غونډه کې وکړې. ښاغلی پوتین د فرانسې د پخواني ولسمشر فرانسوا فیلان پښتونو ته ځواب وایي چې ول روسیه په دې ورستوي کې خپل په چلندګي زیاتۍ کړې دي. د رواني اونۍ په پیل کې ولسمشر پوتین اعلان وکړ چې د روسیې پوځ به خپل اټومي دستګاوي په بین القاروي توغندیو سمبالې کړي. د روسیې لخوا دغه اعلان د ځینو لویدیځو مشرانو د سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دغه اقدام اټومي قوت ښوونه وبلله او زیاته کړه چې دا کار خطرناکه او بې ثباته کوونکی اقدام دی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي میاشت ایتوپیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما لومړنی برحال امریکایي ولسمشر دی چې د افریقایي هیواد ته چې د افریقایي اتحادیې مرکز هم دی سفر کوي. ولسمشر اوباما به کینیا ته د مخکې اعلان شوي سفر نه وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیسا بابا ته لاړ شي. په ایتوپیا کې به ولسمشر اوباما د حکومتي مشرانو سره وګوري او وروسته به د افریقایي اتحادیې د مشرانو سره وګوري. کینیا ته به چې د ولسمشر اوباما پلرنی ټاټوبی دی هم د ولسمشر سفر د امریکا د برحاله ولسمشر په توګه لومړی سفر وي. د یادونې وړ ده چې سپیډي ماڼۍ د تیر کال د اګست په میاشت کې د افریقایي مشرانو د عمومي غونډې کوربتوب وکړو. د دې غونډې هدف دا و چې د امریکا او افریقا د وچې اړیکې قوي شي.
او نن د شنبه ورځ د جون 6 نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر په خپل یو نیو ریپورت کې وایي چې د تیر کال په پرتله په نړۍ کې د کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. تیر کال په نړۍ کې یو 15.2 میلیونه کسان مهاجر و او سږ کال دغه شمیر نه 15.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. یو ان ایچ سی آر وایي چې دغه کډوال د مسؤولو سیمو په لټه کې د خپلو کورونو څخه د جګړې په خاطر تښتیدلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د کډوالو نړیواله ورځ د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو پر ځای موقع ده چې په نړیواله ټولنه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دې کډوالو هر یو ارزښت، شان او وړتیا ته احترام وسي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر یو 122 کسانو کې یو کس یا کډوال دی یا سیاسي پناه غوښتونکی دی او یا هم خپل کور بې ځای شوی دی. چې کله کډوالو یو هیواد وای نو د نفوس په لحاظ به د نړۍ 24 غټ هیواد وای.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوی خبرونه پیلېږي. پرې خبرونه کې مونږ تاسو ټلیفونونه نشو اخستې.